دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو 2 پروګرامونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې بعد د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. وفاقي حکومت د نوي مالي کال لپاره د 2000 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره انتخابات ځنډول شوي دي او قاسم زومار توکایف د قازقستان نوي ولسمشر ټاکل شوی. تفصیل: پرون وفاقی حکومت د مالی کال 2019-2020 لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په قومي اسمبلی کې د ریوینیو وفاقی وزیر حماد اظهر په وفاقی بجټ کې د قومي پرمختیايي منصوبو لپاره 1300 ارب روپۍ اعلان کړي. دا شان د پوز لپاره 1500 ارب روپۍ، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپۍ، د مومندو ډیم لپاره 45 ارب روپۍ، د اعلی تعلیم لپاره 43 ارب روپۍ اعلان کړل شوې. په بجټ کې قبایلي ضلعو ته 48 ارب روپۍ مختص کړل شوې. د بجټ وړاندې کولو په وخت په اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په بجټ سختې نیوکې وکړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د بجټ غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل:
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي، د 2000 ارب روپو ټول بجټ دی، باقي 2500 ارب روپۍ دا په سود کې واپس کوي. نو ترقیاتي بجټ هم برای نام شو، تعلیمي بجټ هم کم کړ.
اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف د خوښي بجټ وړاندې کړ چې پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټیکس زیات کړ. خو د بلوچستان سوداګرو او عامو خلکو هم د وفاقي بجټ په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د کوټې د تاجرانو اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په نوي بجټ کې د پرله پسې ټیکسونو سره به نه یوازې ولس تګرانه شي، بلکې تجارت به هم په راتلونکي مالي کال کې وده ونه کړي. خو حکومت وایي په بجټ کې یې غریب ولس ته اسانتیاوې ورکړې دي. اخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې صوبایي حکومت له دوی سره د بجټ په اړه سلا مشوره نه ده کړې. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند سینو مشرانو ویل صوبایي حکومت د تیر کال په بجټ کې هم په اعلان شوو پروژو کار نه دی کړی. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی ویل که صوبایي حکومت د راتلونکي صوبایي بجټ په اړه له دوی سره سلا ونه کړي نو احتجاج به کوي.
مونږ به په لومبۍ ورځ باندې هم احتجاج وي، چونکه اپوزیشن په هیڅ قسم اعتماد کې نه ده اخیستې شوی دی. موجوده چې کوم بجټ دی دا پاس شوی، په دې کې په 1000 عمل په دې تیر شوي بجټ باندې نه دی شوی.
مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې وفاقي حکومت د دې د مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې پیل کړي او د ملک بنیادي مسلې شاته غورځولي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات وځنډول شول. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې نن په اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو د انتخاباتو په اړه غونډه کې فیصله وشوه چې دغه ټاکنې به د جولای 2 پر ځای د جولای 1 کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن دغه غونډه د خیبر پختونخوا حکومت د هغه درخواست په رڼا کې راغوښتې وه چې د امنیتي وجوهاتو او انتظامي کارونو کې د ستونزو په بنیاد د قبایلي ضلعو انتخابات وځنډول شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. پرون د شمالي وزیرستان په تحصیل دوسلی کې 2 کسان وژل شوي دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي د شپې مهال ډزې وشوې او سهار د 2 کسانو مړی وموندل شول چې د شناخ لپاره میرامشاه هسپتال ته وړل شوي دي. تر اوسه پیژندګلوي نه ده شوې چې وژل شوي کسان څوک دي. په کورما کې تیر مازیګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 عسکر ژوبل شوي دي. دا پیښه په مرغان سیمه کې هغه وخت وشوه چې امنیتي عسکرو د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړل. د سیمې انتظامیې د پیښې پخلی کړی دی. د برید مواری طریقې طالبان پاکستان کاري حسین ډلې قبوله کړې ده. د کورمې د مرغان اوسیدونکو وایي د غلطه په چیک پوستو د اف سي ځواک کار کوي، خو د 13 مودې راهیسې پکې وسلوال بیا سرګند شوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د زابل دای چوپان ولسوالۍ افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره تر نښتې وروسته بېرته نیولې ده. د 215 تل کالي اردو ویان خواجه یحیی الوی نن مشال ریډیو ته وویل پرون له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو دای چوپان ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره ونیوله، خو اوس دغه سیمه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د الوی په خبره سیمې ته د ملي اردو او کمانډو ځواکونه رسېدلي او ولسوالۍ یې عادي حالت ته راګرځولې ده. قاسم زومر توکایف په کازاخستان کې تر انتخاباتو پس نوی ولسمشر ټاکل شو. نړیوالو سارونکو ویلي د هیواد په انتخاباتو کې پرایا چونه کې په پراخه کچه بې قاعدګي یعنی شوې دي او په لسګونو پر امن احتجاج کوونکي نیول شوې دي. د کازاخستان پخوانی زورواکي ولسمشر نورسلطان نظربایف توکایف خپل ځایناستې ټاکلې او پرون په سرخه نورسلطان کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې ترې سوګند واخستو. سرکاري حتمي نتیجې ښایي چې شپږ شپېته کلن توکایف د جون په نهمه په ولسمشریزو انتخاباتو کې تقریبا 81% رائے ترلاسه کړې. نظربایف په مارچ میاشت کې د دیرشو کالو تر اقتدار وروسته استعفا ورکړه. امریکا د ایران لخوا د هغه لبناني وګړي د خوشي کولو د پریکړې هرکلی کړي چې د واشنگټن لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی. امریکا وایي هیله لري چې په دې سره به هغه نور امریکایان هم خلاص کړل شي چې تهران نیولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون نوویل د نزار زکا په خوشي کېدو واشنگټن ډیر خوشحاله دی. په بیان کې وویل شول د زکا زنداني کېدل غیر قانوني او د نوموړي په خوشي کېدو کې د لبنان د رول ستاینه وکړه. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایاندو ویل امید لري چې د زکا خلاصېدل په ایران کې د نورو امریکایي قیدیانو لپاره یو مثبت کام وګرځي. امریکایي چارواکي د یو شمېر نورو هغو ایراني او امریکایي غبرګ شریعت لرونکو قیدیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په ایران کې په بیلابیلو تورونو نیول شوي دي. تهران وایي غبرګ شریعت نه مني. او وروسته خبر د سپورتس. نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د برتانیې په ټانټن لوبغالي کې میچ روان دی. پاکستان اول ټاس وګټلو او آسترالیا ته د اول بیټنګ بلنه ورکړه. دا وخت آسترالیا ټیم په شپږم اوور کې 20 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی آوټ. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال سره ظاهر اورو.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1050 روپے 75 پیسے غستل کیږي او په 1050 روپے 50 پیسے خرڅول کیږي. یو پاوند په 1080 روپے 50 پیسے او په 1090 روپے 75 پیسے. یو یورو په 1080 روپے 75 پیسے او په 1080 روپے 80 پیسے. د متحده عرب امارات درهم په 70 روپے 30 پیسے او په 70 روپے 90 پیسے. د سعودي عرب ریال په 90 روپے 70 پیسے او په 70 روپئے. او یو افغانی په یورو په 80 پیسے غسل کیږي او په یورو په 90 پیسے خرڅول کیږي. او 204 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 208 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې اوریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10.5، بنو کې 10.5 او 10.5، ژوب کې 10.5 او 10.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیست. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د حکومت وړاندې کړی وفاقي بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمال کوي، چینی ورته ګران کو، که بچول د بازار نه شو در اوړي نو هغه ورته ګران کو.
حکومت اک بجټ وړاندې ک چې کومې وادي د ایم ایف سره کړې وي او کوم شرایط د ایم ایف.
عام ولس هم پر وړاندې کړل سوي بجټ اندېښنې څرګند کړي دي.
د عمران خان د زما دا خواست دی چې زمونږ غریبانان ته چینی، دال، ګیس، سینجی او پیټرول دا سستګي چې موږ دلته اوټ ورکړی دی بدې ورکړی دی کنه، چیرې موږ ته چیزونه ارزان شي، غریب بچی دا نشي برداشت کولی.
هلته د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د صوبایي بجټ پر ضد احتجاج کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د پوینا د درغلي کونکو پر ضد بلا سخت ګامونه پورته کوي. د دې بعد د ملک پر اقتصاد څه اغیز وي؟
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانې چې دی دا یقینا د دې معیشت ته، اقتصاد ته سخت تاوان رسي.
دا دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو. دوی اونځي خبرونې هم د ګړې برخه دی او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت پرون نو وخت د مالی کال 2019 او شلم لپاره له 2000 ارب روپۍ زیات بجټ وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونه نیوکه کوي چې په بجټ کې د ټیکسونو زیاتولو لوجې به په هیواد کې ګرانې نور هم زیاته سی. بلخوا د خیبر پښتونخوا له قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې پارلماني استازي وایي چې حکومت یې د سیمو د پرمختګ لپاره ډېری وعدې کړې وې خو په بجټ کې ډېری کمې پیسې ورله بیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
پروندنه ہے پورس د ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د وزر ارب روپو نه زیات وفاقی بجټ پیش کړو. په بجټ کې قومي ترقیاتی منصوبو لپاره 1300 روپۍ، د فوز لپاره 1500 روپۍ، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 روپۍ، د مومن ډیم لپاره 45 روپۍ، د اعلی تعلیم لپاره 340 روپۍ، په پینشن کې 10% او تر 14 گریډ پورې د وفاقی ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% اضافه اعلان کړی شو. د ترڅنګ د مزدورانو کم نه کم تنخواه لسنیم زر روپۍ مقرر کړی شو. که یو خوا حکومتي غړي بجټ متوازن ګرځوي نو بل خوا د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي په بجټ کې د غریب اولس خیال نه دی ساتل شوی او په مختلفو خوراکي شیانو د ټیکس شره زیاتولو له وجې په نرخونو کې به نور هم اضافه کیږي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي چینی ورته ګران کو، که بچول د بازار نه شوده راوړي نو هغه ورته ګران کو، په کاد باندې چې به حکومت کم سبسډي ورکوله هغه واپس واغسته، او د 200 روپو ټول بجټ ته پاکه 2500 روپۍ دا په سود کې واپس کړي. نو ترقیاتی بجټ هم برای نام شو، تعلیمی بجټ هم کم کړ، د صحت بجټ هم کم کړ.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استاذ امیر حیدر خان هوتی وایي حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف جوړ کړي بجټ وړاندې کړو.
حکومت اک بجټ وړاندې ک چې کومې وعدې د آی ایم ایف سره کړې وي او کوم شرایط د آی ایم ایف وو هغه بجټ وړاندې ک، او چې د خلکو د پاره کومې خبرې ضروری وي او د خلکو د فائدې د پاره کوم اقدامات ضروری وو هغه نه ډډه وکړه او د آی ایم ایف شرایط قبول او منظور کړل.
خود ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د اپوزیشن گوندونو غړو اندیښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو بھی بجٹ
دا یو روایت جوړ شوی چې کله هم حکومت بجټ وړاندې کړي نو اپوزیشن هغه اولس دښمنه بجټ ګرځوي. زه تاسو ته پوره په یقین سره وایم چې اپوزیشن گوندونو نه خود بجټ تقریر اوریدلې او نه لستلې ده، نو بیا هغه څنګه دا وایي چې دا بجټ د اولس لپاره خنه ده. مونږ کوشش کړی چې په بجټ کې غریب اولس ته زیات نه زیات اسانتیاوي ورکړو. بلخو د جمعیت علماء اسلام فیډلی پارلیمانی استاذ منیر خان اورگزئی وای حکومت په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 340 روپۍ خودی دي، کمې چې ډېرې کمې دي.
پی ټی آی حکومت مخ کې ډېرې وادې کړې، دا حکومت د لاسو میشتو کې خو 1% مخول ودا ساته ودا رسوله. بجټ کې پر فاډر ته 48 روپۍ 100 خدو مسره ودا کړې وزار کول بجټ کو. فیډل حکومت 48 بي خي سوبې نه ورکړي، په دې باندې بل سره خبرې کوڅه رسوبونه کاټ کې څه طریقہ جوړ کړي.
خود پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استاذ اقبال افریدی وای حکومت په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 1250 روپۍ اعلان کړي دي، کمی چې د دوی د توقعونه هم زیاتې دي.
152 روپۍ د فاټا د ترقیاتي سکیمونو لپاره د غیر ضرورتونو لپاره مختص دي. یقینا چې زموږ د توقعونه هم زیاتې دي. زموږ ریکمنډیشن وو هغه د اوبو، د بجلی یا د نور داسې ضرورتونو چې هغه د دهشتګردۍ په وجه خراب شوی، نو هغه د پر حکومت پیسې رااله. نو زه وایم چې موږ نه خراب پنشي د لګیدو په دا مختصر ټایم کې موږ جوګنی یو ځکه چې ډیر ستر رقم مخکې نه ملوان شوی دی او اوس هم دا چې کوم دی اعلان شو.
د ذکر دا چې تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروسته خپل لومبه بجټ پیش کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان حکومت وایي که څه هم په نوي بجټ کې ځینې سختې پریکړې کړي خو بیا هم د دوی په وینا دا د ولس په ګټه دي. بلخوا د پاکستان د مخالفو ګوندونو تر څنګ عام ولس هم په دې بجټ باندې اندېښنې څرګندې کړي او وایي چې په ځانګړې توګه خوراکي توکي پکې ډیر زیات ګران شوي دي. سراج زهیر نور حال راکوي.
د آمدن وزیر مملکت حماد ازهر د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې دا ولس دوسته بجټ دی او په دې کې د ولس د فائدې لپاره ډېر اقدامات پورته کړی شوي. خو د ولس وینا د حکومت چې کوم د غریب ولس ته امروزه استعمال شیان دي هغه په دې بجټ کې ګران کړي چې ورسره به ګراني نور هم سیوا شي. یو تن چې ګلزار خان نومیږي او د مردان اوسیدونکي دی مشال ریډیو ته وویل د دوی د دې بجټ نه ډېر امیدونه وو خو اوس دا بجټ په مکمل توګه مسترد کوي.
دغه د خوراکي ټول شینو باندې ټکسونه دی ولګول چې هغه د انسان د روزمره شینه دی، بجلی ده پکې او ګیس ته پکې، هغه دال دی او چینی د خوراکونه فوټ چي دی هغه کې دی اضافه وکړه. نو دا عوام رد کړی دا بجټ. عوام مایوس ډېر سخت نه نه کوم بجټ چې دی به بجټ مرکزی هغه وره دل نه هغه ټول عوام رد کړی دی او دا وایي چې دا دشمن بجټ دی.
همداشن یو بلتن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
عبدالروف مینوم دی د عمران خان د زما د خواسته چې من غریبانو ته چینی دال ګیس سنجي پیٹرول دا سستگی چې موږ دل اوټ ورکړې د بده ورکړې ده کنه چې موږ ته چیزو ارزان شي غریب بچی دانش برداشت کوله غریب بچی تعلیم نشي کوله زما دا خواست عمران خان ته چې د غریبانو تاله په تبدیلی باندې اوټ درکلې ده
د باجول سره تعلق لرونکو اوس د کونکي فواد علي مشال ریډیو ته اوې د حکومت غوښتنه کوي چې په دې بجټ باندې بیا لسر نظر تیر کړي ځکه چې د دې اثرات یوازې په غریب ولس پرې وځي
هر یو سیس ګران شو کوم غریبانو خلکو ته ګورو اغه يم چې کوم د غوخه خواهش کې چې غوخه مونږ خرو ټماټر 50 روپے کیلو شو پیاز چې کوم دی 60 روپے شو الو لیمبو هر یو سیس خه په مهنګي باندې چې کوم دی روان دي نو غریب ولس ته چې کوم دی ډون ډیر په مشکلات باندې مخه دی ډیر مشکلات دي روان روزمره زندگی سره تعلیم مغه ته مشکل دی کو ار یو اداري تغي ورزي نو ډیر مشکل واخه غي باندې روان دي غریبانو باندې
همدارنګ یو بلتن مشال ریډیو ته اویل دی حکومت ته ګنا نشتا په خواني حکمرانانو دا ملک لوټلې نو زکه دا حکومت داسې سخت فیصله کوي
زمانو مې زاس خان دی ملکند سیدین کې
ټیک ته موږ منو هر څه ګران شو
لکه تیلم ګران شو ټیکسس په ولاګید لکه نور ډیر شیزونه ډیر ګران شو کنه خو پدې کې ګناه دی حکومت هم نشته جی ځکه چې دا مهنګایي خو سټپ بای سټپ هر بجټ کې سیوا کیږي دا پیرا خو کم بجټ خطوغه کې انتهایی غټ خساره وا نو دې کې حکومت ته بيخي ګناه نشته
ټیک ته
عمران خان صاحب وای چې ما سره یو درې میاشتې کمپرومایز وکم ما سره درې کال کمپرومایز وکم کمپرومایز به سره وکړو خیر دلب دې ګرانی راشي قربانی نے بور کو غریب سڑے ہم لگا سخت تیر کی خیر دے قربان خمل میں انشاءاللہ زما امید دار ہے انشاءاللہ ٹکی کے بمے
پدی مقد وزیر مملکت حماد زر وینا واچے حکومت دے غربت دے خاتمے لپارا یونے وزارت جوڑ کڑے چے سماجی تحفظ لپارا با پروگرامو نا جوڑوی او پدی پروگرامو نو کے دے غریبانو یتیمانانو کونډو د مازورانو او د بیکور او بے روزگار خلکو مدد شامل دے سیرات زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
په بلوچستان کې زیاتره تاجران او عادي خلکو د بلوچستان د پاکستان د مرکزی حکومت هللوري کلنې بجټ رد کړي او د یاد ولس پر ضد ګڼلې دي دوی وایي د بجټ لا اعلان وروسته به اوس ګراني نور هم زیاته سي ایوب ترین نور حال راکوي
د پاکستان د مرکزی حکومت لوري تیر مازګر په قومي اسمبلی کې د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه وړاندې شوه پر دې باندې د بلوچستان تجارو او ولس سمدلاسه خپل عکس العمل ښکاره کړی دی او دا بودیجه د ولس په ګټه نه ده ګڼلې د کوټ د تجارو د اتحادیې په مرکز کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې زیاتره تجارو وویل چې په نوي بجټ کې به نه یوازې د پرله پسې ټیکسو څخه د عام ولس ژوند تر اغیز لاندې راسي بلکې د څخه تجارت هم وده نسی کولای په دې ترڅ کې به غوښتو د کوټې د تجارو د اتحادیې و پخوانی مشر بدرالدین کاکر ته
بلوچستان چونکی دا یو غټه صوبه ده د دواړه بارډر د افغانستان د ایران په بارډر باندې بز مر سره دا تر سیستم هي چې موږ داغه کم چې وسیدونکو خلګ دي پر دې بارډران د کاروبار ولا خلګ دي داغه د خلګو روزګار بوند بس پر هغه ځای باندې موجود دي داغه موجودګي هغه ټیم کې د لسیچ په دې کې ته دون ریلیف ورکې چې دای کم شی امپورټ کی یا پر دې بارډر باندې ایکسپورټ کی دای چې کم خلګ په لاهور یا په کراچي کې ناسی دا غو سره سم په وجه کاروبار وکي نو چونکه چې کدی د ټیکس او داغه ټیکس یو ترای سره برابرې نو لازمی خبره د شپش پجنیم 100 کیلومتر چې د سفر کوي بیا تر مین منډي پوری ځان رسی نو تچ ترغه منډیان پاره پاره زی داغه د پاره ساسه ساسه په سپیشل ریلیف ضروری دی اغه ریلیف په دې بجټ کې نه دیش کار کړی
بل خاطه د کوټ ادی وګړو هم د بودیجارت کړي او ویلې دي چې په دې بودیجه کې د بلوچستان او ترقی ته په سم توګه پاملرنه نه ده سوی په دې ترس کې یو شاري اغه ګل خلجی وای چې یو اړخته د سرکاري ملازمانو په معاش کې اضافه وکړه نو بل په لوته پراغه باندې ټیکسونه ولګول
پرشي کې پتا باندې پرسنټیج زیات کی ستا تنخواه په 20000 کې 22000 کړله او ستا په خوراکي موادو کې پتا باندې 6000 روپیه ټیکس ولګوي کم شي چې ما په خوا په 8000 روپیه د کور راشن منجوي سو هغه ستا په 14000 به منجوي ولې ته به بارا باندې منسي منجوي ها ټیکسونه په ټیر په عوام باندې باندې بلیج دا د عوام دشمن بجټ دی به دې کې موږ غنده نه کوو خپل عمران خان خود د نیو پاکستان ناری کوله لیکن د پاغه باندې په یو خبر نه ولاړه د خپل ځان ته د دسي د بجټ لپاره یو دغه وکښیږي دی چې د بلوچستان عوام ځنې مایوس نه سي
دلته خبره ده د ونه ورد چې اسلام آباد د بلوچستان د مرکزی شهر کوټي د ترقی او پرمختیا لپاره په بودیجه کې لس عربه 40 کروڑ روپی ایشی دی چې مخه د سړکانو د جوړش ترڅنګ د ولس لپاره د پاکو اوبو تنظیم کول دي
د پاکستان وزیراعظم عمران خان وایي هیواد په تیرو لسو کلونو کې 24,000 ارب روپۍ پور وړی سوی او د دې لوی لامل تیر حکومتونه بولي. نوموړي پرون ناوخته ولسته په وینا کې اعلان وکړ چې د تیرو وختونو د پورونو د پراټونو لپاره به یو کمیشن جوړوي. نور تفصیل سراج ظاهر راکوي.
اسلام آباد کې بیګا د شپې نه وخت کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان اویل دوی خپل لومړی کامیاب بجټ وړاندې کړو چې پکې ځینې سخت فیصلې کړي، خو هغه په دې وجه چې تیرو حکومتونو د دې هیواد اقتصاد تباه کړي او دوه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نن دا ملک دومره قرضداري کړي چې د پاکستان د کال په سر کومې 24,000 ارب روپۍ ټیکس راغونډیږي، د هغې نیمې د دې قرضونو په سودونو کې ځي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه، په تیرو لسو کلونو کې په دې ملک 24,000 ارب روپۍ قرض راوړېدلې. نو نوموړی د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. دی وایي زه اوس یو اعلی کمیشن جوړوم، داسې پلټنیز کمیشن چې یو نقطې ایجنډه یې ده چې په لسو کلونو کې دوی په دې ملک 24,000 ارب روپۍ قرضه څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوي، زما دا کمیشن به یې پلټنې کوي او رپورټ به جوړوي او د دې لپاره به یې جوړوي چې بیا څوک هم ضرورت ونه کړي چې په دې ملک کې تباهي وکړي لکه څنګه چې دوی کړې. د عمران خان په خبره دته ځینې سفیرانو ویلي چې هیوادونه یې په دې ملک کې سرمایه کاری کول غواړي، خو دلته احتجاجونه دي او حالات سم نه دي، نو ځکه څوک سرمایه کاری نه کوي. اقتصاد کمزوری کولو پورا کوشش کړي، په سړکونو راوځي. ماته درې سفیرانو ویلي چې خلک سرمایه کاری کول غواړي، خو ستاسو دلته افراد تفرید خوره ده، استحکام ستا په ملک کې نشته، نو څنګه به سرمایه ولګوي؟ نو دوی سره فکر نشته. او زه نن تاسو ته وایم چې دوی سره ولې فکر نشته، د دوی پیسې بهر پرتې دي او یوازې هغه پیسې راوړي چې ضرورت یې وي. د دوی په اربونو ډالرې بهر پرتې دي، د دوی د وزیرانو پیسې هم بهر پرتی دی. دوی ته څه فکر دی چې پاکستان کی روپۍ را پریوزی؟ تدوی خو بهر دولت برخیږي، بل پلو مخالف ګوندونه وایي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ملک د اقتصادي بحران سره مخ کړی دی او څومره قرضه چې دوی په لسو کلونو کې اغستې له هغې زیاته دوی په نهه میاشتو کې واغسته او دلته ګرانی او بیروزګاری ورځ په ورځ سیوا کیږي، نو ځکه به اوس دوی د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. د وزیر اعظم عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د احتساب قومي ادارې نیب یوه ورځ وړاندې د پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین آصف علی زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون حمزه شیبا شریف نیولی او د دې ګوندونو وینا ده چې حکومت د نیب قانون د دوی پر ضد سیاسي انتقام لپاره کاروي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دوی د مشرانو پر ضد جوړ شو مقدمو تر شا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت دی. د دوی په وینا واکمن ګوند یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو احتساب کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې د قومي احتساب ادارې په ګډون ټول ادارې او عدالتونه آزادي او د دوی پر هیڅ نفوذ نشته. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن مشرانو ګرفتاریو ته څنګه ګوري او آیا د دې بعد ملک پر وار لمخه خراب شوی اقتصاد څه اغیز وی او کنه؟ رپورت لنډ د مې ورست. په پاکستان کې د درغلیو په تور د اپوزیشن مشرانو نیول کېده دوام لري. تازه پیښه د پنجاب په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکش حمزه شریف گرفتاری و چې د جون پر 11 ونیول سو. تر هغه یو ورځ وړاندې د جون پر 10 د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې ونیول سو. د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وار لمخه سزا سوی او د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. د سیاسي چارو پوهان وایي د اپوزیشن ګوندونو دا دریز پر ځای دی چې احتساب یوازې د دوی روان دی. لیکوال او شنونکی ضیاء الدین وای وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتو وړاندې لا د دې کسانو نمونه اخیستي وو کوم چې اوس یو په یو نیول کیږي. د ویل په عمل کې چې دا وخت کومې جدي ستونزې دي، شایي حکومت له هغوی څخه د ولس د پام اړولو لپاره اپوزیشن ته لاس اچولی دی.
د ملک اقتصادي حالت خراب دی، وکیلان ناراض دي په شمالي وزیرستان کې پر پی ټی ایم تر برید وروسته هغه مسله جدي شوې ده او د بلوچستان حالات هم خندي. نو د هر ستا په کتو داسې ښکاري چې حکومت د ولس د پام اړولو لپاره خایي دا فکر کړی وي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران ونیسي.
په پاکستان کې سیاسي حالات په داسې وخت کې د لا خرابۍ پر لور روان دي چې د واکمن تحریک انصاف په وینا دوی هڅه کوي چې د تیرو حکومتونو له ګډوډۍ څخه ملک وباسي. خو د سیاسي او اقتصادي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي حکومت چې کومه لار خپله کړې ده هغه به پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي.
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانې چې دی دا یقینا د دې معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسي، هغه صرف په دا نه رسي چې یو خو حالات خرابی، بلکې چې څه د انویسټر د بار خلک که راځي دلته پیسې لګوي نو هغه د سیاسي عدم استحکام څخه ډیر بد وړي. نو هغه انویسټمنټ چې دی هغه نه راځي، او دویم چې دوی په ملک کې دننه اوس ته ګورې د مظاهرو د سیاسي احتجاجو یو سلسله به شروع شي، نو دا ټول چې دی په اقتصاد به ډیر منفي اثر واچي.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي د بجټ په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې تر سوې غونډه وروسته مشال رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي ملک له اقتصادي بحران څخه وباسي. د د په وینا تحریک انصاف به په ملک کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له ولس سره کړي وعده پوره کوي.
زموږ اصل چې کوم هدف دی هغه دی چې موږ ادارې د ملک حکومت دی به اختیار کوو، هغه د کرپشن د دو نمبرې خلاف هغه خپل کاروایی وکړي. نو لهذا نن موږ دا دعوی سره وایي مخکې خو به نارو وه، مخکې خو به دې خلکو ته ریلیف ملاوې دو ادارې به رایثار کړی شو، اوس هغه عمل ختم شوی دی. ادارې د خپل کاروایی جاری وساتي او چې چرته غلا کېږي دو نمبرې کېږي د هغې خلاف دې کاروایی وکړي.
د سیاسي چارو پوهانو دا هم ویل چې د گرفتاریو سلسله شایي دوام ولري او په راتلونکو څو ورځو کې به د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر نور مشران هم ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو د مئی په پایل کې ویلي وو چې په جون میاشت کې به د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره ګډه تګلاره جوړوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. همداسې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې اچولی شئ او هلته تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوریدلی او رپورټونه لوستلی شئ. په کورم کې تیر مازګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې له معلوماتو سره سم تر څلورو غنټو روانه وه. په دې وسلوالو نښته کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل سوي، خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نسته. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان کاري حسین ډلې منلې ده. طارق ورکزی نور حال راکوي.
د کورمې په مرغان کې د نهې په مازدیګر له وسلوالو سره تر نښتې وروسته دوه امنیتي سرتیری زخمیان شوي دي. په دغه اړه د سیمې اوسیدونکي د نمونه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل دا نښته د چپېړې په غره کې له وسلوالو سره هله پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد لټونې عملیات روان کړي ول. ځایي اوسیدونکي زیاته کړه چې په غره کې د وسلوالو د موجودیت خبر هلته امنیتي مشرانو ته یو شپونکي ورکړل چې هغوی ور باندې هم هغه وخت کاروایي وکړه او ټوله علاقه په خپل ولکه کې واخیستله، خو وسلوال بیا هم په تیښته کې کامیاب شول. دغه خبرې تصدیق د کورمی انتظامی او امنیتی مشرانو هم کړي او وای د ځای سیدونکو په معلوماتو هلته د وسلوالو خلاف عملیات وکړل چې پکې د دوی دوه تنه عسکر له وسلوالو سره د نښتو پر وخت زخمیان شوي دي. په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاع نه ده ترلاسه شوې. په مرغان کې پر چک پوستو اف سي ځواک تعینات ته او هلته له کلونو راهیسې امن دی، خو له تیر څو وختونو راهیسې د وسلوالو هلې ځلې بیا شروع شوی دی. په سیمه کې د مارچ پر شپږشتمه نیټه نامعلوم وسله والو څلور شپونکیان د ټوپک په زور تختول ول. مرغان د منځنی کورمې د الشرزو په حدودو کې راځي، چیرته کې پوځي عملیات تر کېدو وروسته دغه سیمه له وسله والو پاکه کړل شوې او خلک ورته بیرته په 2018 کال کې ورغلي دي. یاد سیمه د 2008 او 2010 کالونو په منځ کې د طالبانو په ولکه کې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوې دي. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پرون وفاقی حکومت د مالی کال 2019-2020 لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په قومي اسمبلی کې د ریونیو وفاقی وزیر حماد اظهر په وفاقی بجټ کې د قومي پرمختیایي منصوبو لپاره 1300 ارب روپۍ اعلان کړي. اپوزیشن ګوندونو او ولس په بجټ نیوکې کړي دي. اپوزیشن ګوندونو وایي حکومت د پیسو د نړیوال صندوق IMF ته خوښي بجټ وړاندې کړي چې پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټیکس زیات کړي، خو حکومت وایي په بجټ کې غریب ولس ته اسانتیاوي ورکړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي که د صوبایي سملي د شپاره سوچو لپاره انتخابات وزندول شول. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو تویل چنن په اسلام آباد کې د قبایلي سلو د انتخاباتو په اړه غونډه کې فیصله وشوه چې دغه ټاکنې په جولای 2 پر ځای د جولای په 6 کېږي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په تحصیل دوسلی کې 2 کسان وژل شوي دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي د شپې مهال ډزې وشوه او سهار د 2 کسانو مړی وموندل شول چې د شناخت لپاره میرام شاه هسپتال ته وړل شوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د زابل دای چوپان ولسوالی افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره تر نښتې وروسته بیرته نیولې ده. قاسم زومات اوکایف په کازاکستان کې تر انتخاباتو پس نوی ولسمشر ټاکل شو. سرکاري حتمی نتیجې ښایي چې توکایف تر جون په 9 په ولسمشریزو انتخاباتو کې تقریبا 81% رای ترلاسه کړي. امریکا د ایران لخوا د هغه لبنانی وګړي د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړي چې د واشنگتن لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی. امریکا وایي لري چې په دې سره باغ نور امریکایان هم خلاص کړل شي چې د ایران نیولې دي. د امریکا بارنو چارو وزارت پرون ویل د نظر زکه په خوشی کېده واشنگتن ډېر خوشاله دي. او نن د کرکټ نړیوال کپ په لوبو کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د برتانیې په ټانټن میدان کې میچ روان دی. پاکستان اول ټاس وګټلو او آسترالیا ته د بیټنګ بلنه ورکړه. دا وخت آسترالیا ټیم په 15 اوور کې 15 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی آؤٹ.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خپرونه د نړۍ رنګونو وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه ګل آیاز دی.
دا مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل آیاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونې کې موږ درته د نړۍ لربره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو سکاټلینډي ښځه وای هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منلی چې دا ښځه درد نه احساسوي او وجه یې یو ناپیژندل شوی جین دی. پر دې سربیره دا ښځه ورختای لږ احساسوي. همدارس د هغې زخمونه ډیر زر رغیږي. څېړونکو اوس هڅه کوي چې پر هغې تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کوکس وای چې دوی ته څرګنده شوی چې دا ښځه یو ډول جینوټایپ لري چې د یو ځانګړي جین فعالیت کموي. دا خزا چې 15 کلن وه د لاس سرجری شوې وه، خو ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هغه هیڅ درد نه احساسوي. حال دا دی چې د ډاکټرانو په ویرا د لاس په هم هغه ځای کې دا خزا چې سرجری شوې وه انسان زیات درد احساسوي. دې خزې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅکله یې د هیڅ راز درد دپاره ګولۍ نه دي خوړلي. حتی د غاښونو د ایستلو په وخت یې د درد قلارولو دوایي هم نه ده اخیستې. در دیش کلن ذوالفقار چودری د پاکستان په ملتان خار کې زمری ساتي. د برتانی دی میل او رسپانی د رپورت تر مخه چودری د نورو خلکو خلاف زمری ته اجازه ورکړي چې پر تخت یې سملی او حتی پر فرش او بستره خوراک وکړي. د دا زمری شپږ میاشتې مخکې اخستې وو او اوس یې په کور کې آزاد ګرځي. چودری د دې پروا نه کوي چې د خوب په بسترې یې زمری اومه غوښه خوري او یا یې ممکن 2 کلن زوی ته خطر پېښ کړي. د 2 کلن زوی له زمری سره هغسې لوبې کوي لکه له سپي سره یې چې کولې. وای زمریان یې ډیر خوخیږي او احساس کوي چې یو ساتم. دا زمری چې تر سلور اویا کیلو زیات وزن لري د ورځې نږدې اته کیلو اومه غوښه خوري. له چودري څخه وپوښتل شول چې آیا حکومت اجازه ورکړي چې په کور کې زمری آزاد پرېږدي. دا ادعا وکړه چې اجازه لري خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د نړۍ تر ټولو لوی غر ماونت ایورسټ پر سوکا د غر ختونکو د غنې ګونی یو انزور په نړیواله کچه تود بحث راپارولې دي. هر کال د نړۍ له ګډ ګډه غر ختونکي نیپال ته ځي او هڅه کوي چې د غر سوکې ته وخیزي. اوس کال چاپیریال ساتونکو او فعالان د نیپال پر حکومت نیوکه کوي چې درې سبا یو اویا کسانو ته اجازه ورکړي چې د یاد غر سرته وروخیږي. ویل کېږي چې ځایي شرایطو ته په کتو سره پر یو وخت هلته د دومره ډیرو کسانو شتون لانجمن کار دی. خو د نیپال حکومت هر یو جواز په بدل کې لغره خاتون کو یو لزر ډالر اخلي. خو روان موسم کې ټول ټال لزغر خاتون کې ماونت ایورسټ د خطلو او یا هم بیت د راخته کې دوه پر مهال وژل شوی دی. هم دی وضعیت په نړیواله کچه د غر خاتون کو د خوندیتوب په اړه بحث راپارولې دي او د نیپال پر حکومت یې هم نیوکه کړي چې د لا ډیره ګټه لپاره د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د غر په لمنو کې د خلکو ګڼه ګونه تر اندازې ډیره ده او پاس سوکې ته نږدې د غر خاتون کو قطارونه جوړ شوی او ټول هڅه کوي چې هدف ته ځان ورورسوي. چاپیریال ساتونکو نیوکه کوي چې انسانان د خپل خوند او ساتيري لپاره له طبیعت سره لوبې ونه کړي. کارپوهان وایي چې د مارچ او مې میاشتو ترمنځ موده د ماونت ایورسټ سکوته د خطو لپاره تر ټولو مناسبه ده ځکه هوا توده وي او باد او باران کم وي. خو سږ کال برعکس له سیمینا د 30 طوفاني بادلونو رپورونه ترلاسه شوي وو او غر ختونکي سکوته د رسیدو لپاره بیړه کوي. له همدې له کبله دوی پر ځان له فزیکي پلوه ډېر فشار راوړي چې وروستو یې بدن ورسره مقاومت نشي کولی او د مړینې وجه جوړیږي. تیر 2013 کال کې ټول ټال 1700 کسان د ماونت ایورسټ سکوته ته ختلي وو چې تر اوسه یې په یو کال کې ریکارډ شمیر دی. خو چارواکي وایي چې د سږ کال تر دې دمه شمیر په کتو سره ښایي د تیر کال ریکارډ مات شي. بټکوین د ډیجیټل کرنسی یا د کریپټو کرنسی یو ډول دی چې لارې په ډیجیټلی توګه او د کوډ په بڼه پیسې له یو ځای لمبل ځای ته لیږل کیږي. بټکوین یو نوی پدیده ده چې په 2008 کال کې یو جاپانی پوهه ساتوشی ناکاموتو لخوا معرفي شوې وه چې عملا د تولیداتو او خدماتو پیرولو او پلورلو او د نورو آثارو د تبادلې لپاره استعمالیږي. په دغه شکل کې د هر چا لپاره یو نوی ځانګړی برېښنایي سیستم په ژوندۍ بڼه رامنځته کیږي چې مرکزي بانک یا نورو مالی موسساتو او بل کوم داسې ارګان ته په کې چې هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي پیسې تنظیم او کنټرول کړي. د عادي اثارو برعکس د بټکوین له معرفي کېدو نه تر اوسه پورې یې ارزښت هیڅکله ثابت نه دی پاتې شوی. تر 2012 کال پورې یې ارزښت ډیر ښکته وو خو د 2013 نه تر 2014 پورې د یو بټکوین ارزښت تقریبا 10,000 امریکایي ډالرو ته رسیدلی وو. په دسمبر 2018 کال کې یې ارزښت 15,000 ډالرو ته پورته شوی وو خو په نومبر 2018 کال کې یې ډالرو ته راښکته شوه. اوس مهال د یو بټکوین ارزښت 15,000 امریکایي ډالرو ته رسیدلی دی. د بټکوین په مرسته په اسانۍ او چټکۍ له یو هیواد بل هیواد ته پیسې استول کیږي. په بټکوین کې یو کس د کوم بانکي حساب پرته پیسې له یو اکاونټ نه بل ته او په چټکه توګه د نړۍ هرې برخې ته په اسانۍ سره لیږلی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم گودزیلا کنگ آف دا مانسٹرز په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم الادین دی چې د 5.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم راکټ مین دی چې د 70 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بھارت په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې فلم انډیا موسٹ وانٹیڈ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم الادین دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کرسچین بیل او میت ډیمین نوی فلم فورد ورسز فراری لومړی ټریلر خپور شوی دی. فورد او فراری دواړه د موټرو جوړولو مشهوري کمپنۍ دي خو په دې فلم کې د دواړو کمپنیو سیالي ښودل شوې چې له یو بل نه مخکې سپورټس ګاډي جوړول غواړي. په فلم کې د 1978 لسیزه ښودل شوې چې فورد او فراری کمپنۍ سیالي شروع کړي چې تر ټولو مخکې سپورټس ګاډي جوړ کړي. فلم فورد ورسز فراری به د نومبر په 15 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. Out there is the perfect lap. You see it?
I think so.
Most people can't.
Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take?
Well, it takes something money can't buy.
Money can buy speed.
What in about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles.
I don't trust him an inch.
You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them that you needed? 200-300 years?
90 days.
Go to war.
Thank you, sir.
Do you think you can beat Ferrari?
We're lighter, we're faster. And that don't work, we're nastier.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار بریډ پټ نوې فلم اټ آسترا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې ټامی لی جونز هم کار کړی دی. په فلم کې بریډ پټ ستور مزلې وی او په خلا کې له نظام شمسي د باندې سفر کوي. بریډ پټ په خلای سفر کې د خپل پلار لټون لپاره تللی وی، ځکه چې هغه یو داسې تجربه کول غواړي چې ځمکې ته خطر پیښولی شي. بریډ پټ په خلای سفر کې په کائنات کې د نورو پټو رازونو موندلو هڅه هم کوي. فلم اټ آسترا به د سپتمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میجر، we have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there.
Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state.
I'm feeling good, ready to do my job to the best of my abilities.
د هندي سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوې فلم سوپر 30 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ریتک روشن په دوو کلونو کې لومړی فلم دی. د ریتک روشن اخري فلم قابل په 2018 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. د ریتک روشن نوې فلم سوپر 30 په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې د یو ښوونکي قصه ښودل شوې ده. په سوپر 30 کې ریتک روشن د انجینرینګ زده کړې ورکوي او یوې ادارې سرکار شروع کړي، خو له هغې ادارې نه استعفا ورکړي او زده کوونکو ته وړیا یا مفت تعلیم ورکول شروع کړي. فلم سوپر 30 به د جولای په 12 نمائش پار وړاندې کیږي.
من جائے گا
یہ آنند کمار جی بریلینٹ ٹیچر ہے، یہ پڑھائیں گے آج سے آپ لوگوں کو. انہوں نے پڑھا دیا تو آپ وی آئی پی لوگوں کی وی آئی پی انٹری ہوگی آئی ٹی میں.
وائی میس ون از اکول ٹو ایکس میس ایکس ون،
اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟
ایسا شکار بنائیں گے آنند کو کہ دنیا دیکھے گا، کروڑوں کمائیں گے.
آنند جی اپنا سینٹر شروع کیے ہیں
فری کوچنگ. آنند جی یہ چیٹنگ ہے، چیٹنگ ہے یہ.
تو قسمت ان بچوں کے ساتھ جو کیا وہ کیا، پرتیواد یہ سادھن نہیں دیے، چیٹنگ نہیں تو اور کیا آشیرواد ہے.
پتا جی کیا کرتے ہیں؟
ڈرائیوری کرتے ہیں،
کچرے کا ٹرک چلاتے ہیں،
نمک کے فیکٹری میں مزدوری کرتے ہیں.
پتا جی نہیں ہیں
یہ امیر لوگ، اپنے لیے خوب چکنا سڑک بنائے. ہماری رام نے سا بڑا بڑا گڈھا کھود دیا، لیکن یہی وہ سب سے بڑی غلطی کرتی ہے. ہم کو سلا چھلانگ لگانا سکھا دیا. جب سمے آئے گا سب سے بڑا اور سب سے لمبا چھلانگ ہم ہی ماریں گے.
د هندي سینما مشهور اداکار ایشومان کورانا نوې فلم آرټیکل 15 لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې کورانا یو پولیس والا وي. په فلم کې د هند اساسي قانون آرټیکل 15 په اړه ښودل شوی چې د دې آرټیکل لاندې هیڅ سره مذهبي نسلي تفریق کولو اجازه نه وي. په فلم کې د اتر پردیش ریاست بودوان ضلع کې د دوو جنکو سره د تیری او بیا د قتل پلټنې ښودل شوی. فلم آرټیکل 15 بعد جون په 28 نمائش ته فار وړاندې کیږي.
तुम्हें एक हीरो चाहिए अदिति।
हीरो नहीं चाहिए आयान, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें।
एफआईआर लिखी अब तक?
सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर।
कब लगता सीरियस?
इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं सर। ऑनर किलिंग है।
हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब और हम ही पे केस बना रहे हैं साहब।
गैंग रेप था सर।
ये उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते।
यही तो लड़ाई है निषाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश। सर ये तीन लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل تاسو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام سباون وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربنه انیس اجمل.
سباون خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه اوریدونکو. پرستیو کې په پاکستان او په ځنګړی توګه په خبر پښتونخوا کې له ماشومان سره د جنسي تیریو غنې په خیر پټ شوې دي چې پکې ګڼ ماشومان وجل شوي هم دي. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ساحل د 2013 کال پر رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې هر ورځ لسو څخه زیات ماشومان د جنسي تیریو په خوخ کار کیږي. د پنجاب په کسور سیمه کې د 2013 کال د جنوري په 4 یو ماشومه زینب انصاری ورکه شوه چې د جنوري په 9 مړی په یو ډیران اومندل شو. د سیمې پولیسو او د زینب انصاری پلار ویلي چې د هغې په بدن د تشدد نښې وې او د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. د دې پیښې پسته د زینب مور د 2013 کال د جنوري په 10 خبریالانو ته ویلي وو یوازې انصاف غواړي. د زینب پیښې د پاکستان دننه او په نورو هیوادونو کې سخت مذمت شو او آندا چې ځینې ځایونو کې احتجاجونه هم وشول. د زینب قاتل ته وروسته بیا پانسی ورکړل شو. د زینب د پیښې څو میاشتې وروسته د پښتني سندرغاړي نازیا اقبال یو ویډیو مخې ته راغله چې پکې نوموړې وایي رور یې د هغې دوو لوڼو سره جنسي تیری کړی دی.
نازیا اقبال نه هغه مور یم چې د کومې مور سره زیاتې شوی دی او ظلم شوی دی. زه بیا په خپل هوش کې نه یم، ما په خپلو سترګو هر څه لیدلی دي، هر څه مې کتلی دي. ما نه تپوس کوي چې زما په زړه څه تیریږي. هغه خبر زه تاسو ته ویل نه غواړم، زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل څه کرور په کم حالات د خپلې وړې 8 کال لور سره لیدلی دی.
د پنده یو عدالت سکال د مارچ په 28 د سندرغاړي نازیا اقبال په دوو لونو د جنسي تیری په جرم کې دغه 28 کلن ورور افتخار علي ته د مرګ او 6 لک روپیو د جرمانې سزا واوروله. د ساحل ادارې او چارواکي ممتاز گوهر مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې د 2018 کال په نسبت 12% زیاتوالی شوی دی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې په 2013 کال کې د تختونو لادرکه کېدو او وړوکوالي عمر ودونو جنسي تیریو په ګډون 3 سره 8 سوه 2 دیرش پیښې رپورټ شوي دي.
پچھلے سال جو لڑکیوں کے ساتھ جن کے تشدد کی شرح تھی وہ لڑکوں کی
په 2013 کال کې د هلکانو په نسبت د ماشومانو جنکو سره د جنسي تیری پیخه زیات ریپورت شوې دي. په دغه کال 2490 ماشومانو جنکو او 1113 هلکانو سره جنسي تیری شوې دي. ساحل اداره د جرمونو په بیلابیل لوړخونو کار کوي چې پکې تختونه پر ماشوم د ګڼو کسانو جنسي تشدد لا درک کېدل او ځینې نور مسلې شامل دي. په خپل کلنی راپور کې د دې ټولو مسلو ذکر کول د جنسي تشدد په اړه یو رښتینی حالت په ډاګه کول دي چې دا شان اړوند ادارې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د جنسي تیریو څخه د خوندي پاتې کېدو په اړه ولستا پوهاوی ورکړي.
کنسرن اتھارټیز هم وو اس کی پریونشن کے حوالے سے سامنے آئے اویئر جیسا ہم نے بات کی اویئرنس کے حوالے سے کام کرے.
د ساحل ادارې تر مخه په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د جنسي تیریو یو سل 1500 پیښې رپورټ شوې دي. ګوهر ممتاز وايي په 2013 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې تر ټولو زیاتې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي چې څه د پاسه 2400 دي. نوموړی وايي په خیبر پختونخوا کې د جنسي تیریو پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي.
4% جو واقعات اس سال پیش آئے ہیں نا وہ
کے پیسے ہوئے ہیں. 2013 کال کے لماشومان سر د جنسی تیریو پر رپورٹ شو و پیخو کے 4% لخیبر پختونخوا څخه دی. دا پیخی کمی گی و زیتی گی خود دی مطلب دانه دی چی د جنسی تیریو پر پیخو کی کمی راغل دی. پا خیبر پختونخوا کی د جنسی تیریو پیخی د پنجاب و سندھ صوبو پر نسبت کمی رپورٹ کی گی.
وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب اور سندھ کی ہم بات کریں.
د 2013 کال د دسمبر په 13 په نوخار ضلع کې لوی ماشوم سره د جنسي تیری پیښه وشوه. د نوخار د پولیسو یو مشر ویلي وو چې د 8 کلنې مناهل مړی یې له مقبرې سره نږدې په خشکي سړک موندلی وو او د هغې په بدن د تشدد نښې ښایي چې ورسره جنسي زیاتې شوې وو. د ساحل ادارې یو چارواکي ممتاز ګوهر وایي په قبایلي ضلعو کې د ناسم امنیت او هلته د میډیا زیاتې نه فعالېدو د کلتوري بندیزونو له وجې د جنسي تیریو پیښې نه رپورټ کیږي. نوموړی وایي
ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اور اسپیشلی شورش زدہ یا ہمارے
قبائل او نارام سیمو کی دی میڈیا آزادی رپورٹنگ او امنیت ٹولو تو معلوم دے. دا نه یوازې زمونږ لپاره بلکې د حکومت لپاره هم چیلنج دی. تر څو چې په قبایلو کې د امنیت ستونزه نه وي هواره شوې هلته د میډیا رسد او رپورټینګ کول ګران دي. په قبایلي ضلعو کې به د جنسي تیری او پیښې کیږي خو هغه مخې ته نه راځي.
دا چې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو زیاتېدو وجوهات څه دي؟ د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي دا مسأله د پخوا راهیسې په ټولنه کې موجوده وه خو اوس د رپورټ کېدو له وجې زیاتې مخې ته راځي.
هر ځای زه دا وایم چې دا مسأله اوس نه ده، دا ډېر مخکې نه ده، خو مخکې دا دی چې زمونږ معاشرې او زمونږ ریاست او ریاستي ادارو دا منله نه چې دا څیز زمونږ شته او که فرض که منلی یم نو په هغې باندې به یې خپره کړله. چونکې اوس میډیا ډېره زیاته شوه، په هغې کې سوشل میډیا هم راغله، کیسونه چې دي نو هغه رپورټ کېدل شروع شو. خو دې کې بیا هم یو سوال شته دی چې زیات تر کیسز هغه رپورټ کېږي چې کم ماشومان سره جنسي زیاتی وشي او په هغې کې د هغوی مرګ وشي. چې کم نارمل سچویشن کې جنسي زیاتی وشي نو هغې باندې بیا هم زموږ په معاشره کې خلک خپره کړي هغه رپورټ کوي نه.
عمران ټکر زیاتوي په پاکستان کې د قانون د عملي کېدو تر څنګ په عدالتي او د پلټنو په نظام کې هم ډېرې کمی دي چې له وجې اکثره د جنسي تیریو د پیښو متاثره شوې کورنۍ د انصاف لپاره غږ نه پورته کوي.
مسله دا ده چې زمون پښتانه چې دي نو هغه دا کیسونه چې دي دلته زمون په سیمه کې رپورټ کیږي نه. زما په خیال قانون سازی ډېره زیاته شوې ده، ادارې هم شته، هم نوې هم جوړې شوې، نور هم جوړېږي، خو هغه سیاسي عزم نشته دی او په خلکو کې شعور او آگاهي ډېر زیات کمی دی او په حکومتي سطح چې کوم قوانین جوړ شوي دي د هغې عملداري چې ده نو هغه نه ښکاري. او بله دا خبره هم ده چې زمونږ زیات زور چې دی نو هغه په ریسپانس باندې دی چې کیس وشي او د هغې په ریسپانس کې کې مونږ خپل منډ تړې حالې ځلې شروع کو مونږ په پریوینشن باندې کار نه کوو په کار دا چې قانوني طور باندې سیاست چې دی هغه لیډنګ رول والی میډیا سیول سوسایټي ادارې سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه علما کرام شاعران ټول سټیک هولډرز ځان سره ملګري کړي او د هغې په پریوینشن باندې کار وکړي بل دا چې زمونږ جوډیشل سسټم چې دی هغه ډېر زیات پیچیده دی مشکل دی مهنګا دی انویسټیګیشن طریقه کار ډېر پیچیده دی او ډېر مسائل دي پکې هغه ټیکنیکل کول غواړي دا سیزونه به ټیک شي زما په خیال مخنیوی به وشي او څه بهتري به راشي
د ماشومان حقوقو مبارز امتیاز احمد بیاوی درسته کې په خیبر پښتونخوا کې له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښو زیاتیدو یو لامل د حکومت لخوا سما قانون سازي نه کول دي
تاسو غواړئ نو چایلډ پروټیکشن او بیا سپیسیفیکلی په چایلډ سیکشوال ابیوز باندې موږ سره سلا موجود نشته دی وخت په ملک کې نو دا یو کمزوري ده چې خلکو ته معلومه ده چې نن پورې چې خلاف سالید اکشن نه دی اخیستل شوی د پولیس ته نه ده پته چې موږ چایلډ سیکشوال ابیوز کې سو موږ ته کیس مخامخ راشي موږ باغه په سکه چارج کوو نو الته دویم فیکٹر پکې دا راشي چې پولیټیکل انوالومنت راشي چې کم یو ابیوز راشي نو هغه ابیوزر د پاره څنګه سفارش موجود دی چې پولیس بیا دا کمزوري سایت ته نزي اغه چې کم ظاهره چې کم طاقت ورکه شي دا غه طرف ته لاړ شي نو اغه ویکټم ته سپورټ نه ملاويږي نو ځکه چې یو کس ته تاسو سزا ورکې نو لس به نور او یریږي نو دې وخت کې خبر الټه ده چې یو کس هم سزا پراپر نه ملاويږي نو اغه لس نور انکار شي
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان دی رستیو کې راته ویلی وو چې د جنسي تیریو په ګډون د تشدد بیلابیلو پیښو ته پکتو نوې قانون ساسي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي نوموړی وایي موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د ساحل ادارې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا کار یوازې د پښتنو د بدنامۍ لپاره کیږي نوموړي دا هم ویلي چې د جنسي تیریو پیښو رپورټ کې دروستو حکومت د تورنو کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي دي
بسم الله الرحمن الرحیم ګوره هغه خو هلته دي چایلډ پروټیکشن لا چې ده کنه هغه ډېر کې ډېر سیزونه کور شوي دي او زه دا ګڼم چې دا اوس دې وخت چې کوم دي دا ایشوز راوچتې دا صرف او صرف د پښتنو د بدنامۍ د ذریعه جوړیږي نورې سم نشته دي مخکې دي سب مدارس ټارګټ کړي وو سکولونه یې ټارګټ کړي وو دا سیزونه چې دي دا مخکې د دې ډینایل شوی دی اوس هم زه دا ګڼم چې بالکل وی بازه دا نه چې نه به وي خو هغه پرسنټیج نشته کوم چې دي ښایي ځکه دلته کې ټیک ټاک ریچ کلچر دی باقاعده ماشومان دغه نگرانی کیږي داسې نه ده چې کنه بس ماشومان چې دی هغه څو کې تاسو نه کې یاد داسې داس دا ایشو دلته ډیر کم دي د بد مرګ دلته په میډیا کې او بیا سپیشلی بارنه میډیا کې داسې زونه هایلایټ کیږي نو زه دا غنم چې دا د دې د خپې د بدنامۍ ذریعہ غني نو هیڅ سم نشته چې کوم چایلډ پروټیکشن چایلډ ابیوز دا بالکل دا دلته نشته پاغي باندې کاروایي کیږي او پاغي باندې د ټیک ټاک اکشن راځي
اوریدونکو په پاکستان او په ځنګړی توګه په خبر پښتونخوا کې کې یو خو اکثره مندي پلرونه د ماشومانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او اکثره د جنسي تیریو په سیر د خبرو اوریدو وروسته خپل ماشومان له کوره بهر تللو نه منع کوي خو بیا داسې ماشومان هم شته چې په خپل ژوند کې د کامیابۍ کې دروستو د خپل ټولنې دفاع کول غواړي د دې یو بیلګه د سوابې ضلع ماروخ ده راځي چې لږه سره د هم مرکه وورو
working folks grammar higher secondary school shamsul salabi class 9 exam us worko
خان نو مارخ تا په نه هم امتحان دی وسور کو مخ کی چکم کلاسونه او داول نه واخل تر اتمه پوری اغه کی د یک شرطه پوزیشن اغستې دي
او جی اغستې مې ده که اوس راځم کوم کې خپل کپونه مپونه سکول را راکړ دا را سره پراته دي
نو سمره کپونه انعامونه دي ګټلې دي
د بچپن نه ول تر اوسه پورې بس اخ نو
او ستا د سبق ویلو طریقه څنګه وي
ډیر سړی کوم ته یاوې بجې پورې ورشم اوس روټین مې چې تر دوله سبا جو پر ماستان ته ام وی چې سکول نه سه ټایم زم نو په بس کې فری ټایم وي اوس نه سم نه غم خپل بوک لا ور کوم چې زه وارم چې زه ځکه کم دا ټایم وېست نشي او چې واپس کې راځم نو بل ټایم وي نو هغه ټول خپل سټډي لور کوم
او دا راته وایي چې د سکول کتابونو نه علاوه د نصاب د کتابونو نه علاوه ته نور کتابونه لولې
او جی نو نه مخخمه ډیر کوشش کوم چې ایکس جنرال نالج بوکس چې دا ډیر ډیر ګورم.
نو ته سوای دغه کتابونه چې یو ماشوم ګوري هغه د پاره دا څه فائدہ کوي دغه کتابونه؟
دا ډیر ښه چې تاسو دا څه چرته هلک ورشي نو هلته څوک دا څه تاسو کې جنرال چې موږ بوکس کې چرته نه ویل سکول په بوکس کې نه آی کی.
نو د معلوماتي کتابونه نه علاوه نور د ناولې وغیرہ ګوري د تاریخ کتابونه کنه؟
او آپا کوم ګورم خو ډیر خاص نه ګورم، دا سټوریز وغیرہ ډیر وایم.
او نور ماشومانو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
مہربانی
ماروخ چتا ٹائم راکو خبر دیرا سر اوکڑی اور دن کو لماروخ سرا مرکہ تاسو اوریدا پراتن کو نورخ پرونو کی بل نور ماشومان سرا هم دغه سی مرکی تاستا دروو. په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د جنسي تیریو او د ماشومان په خوندیتوب خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
ٹولنا او سختریزی پونی زخبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاری توب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.